مشال رډي دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله بای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د شمالي ورسان درپا خېلو له حکومت د ازمکو خشخړې د حوالورلو لپاره مظاهره کړې په خیبر ضلع کې وسلوالو د پولیو ډلې ساتونکو پولیس وژلې دي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د حلقه بندۍ نوملړ خبر کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د شمالي بودستان در پاخیلو قبیلې په میرامشاه کې پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت غوښتنه کړې چې د ازمکو لانجې دي هواري کړي در پاخیل او تبيوال قبیلو ترمن د ازمکې په سر له کلونو راهیسې شخړه روانه ده او د یو بل پر ضد یې مورچې هم جوړې کړې دي د در پاخیلو یو مشر ملک سیف الله خان احتجاجي مظاهرې ته په خپل وینا کې ویل حکومت دې دغه شخړو حل ولټوي په شمالی بوزستان کې د یو شمیر قبیلو ترمن د ازمکو په سر لانجې روانې دي بلخوا د شمالی بوزستان میرامشاه اسسټنټ کمشنر خالد عمران مشال لته ویل د شخړې حل لپاره وخت په وخت جرګې کړي خو دواړه لوري سره په متفق شوي نه دي د خیبر پولیس چارواکي وایي د هغه ضلع په نالاخوړ سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو یو پولیس سرتېری وژلی دی د خیبر ضلع د پولیسو بیان ظاهر پریدي مشال ورته ویل د دسمبر پر لومړۍ هغه سرتېری د پولیو ساسکو ورکولو ډلې ساتنه کوله چې برید ورباندې وشو د خیبر پولیسو داوه کړې چې د پولیسو په ځوابي اډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو او پولیسو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي تر اوسه د پیښې ذمهواري چاند منلې او نه هم پولیسو د بریدګرو په اړه معلومات خپاره کړي دي د خیبر په ګډون په ټول پاکستان کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین د نومبر پر 28 پیل شوی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنی برېښنایی او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قامي او صوبایي اسمبلیو د وروستۍ حلقه بندۍ نوملړ خبر کړی دی کمیشن پرون په بیان کې ویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی په پیښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا د سانګې وایان سویل احمد بیګا مشال ته ویل چې د فروری 8 عامو انتخاباتو لپاره تیاری هم روان دی د پاکستان ولسمشر په اګست کې د هیواد قامي اسمبلی رنګ کړه او چې تغییر اصول مهاله حکومت جوړ شو د 2023 کال د سرشمیرنې لمخې د پاکستان آبادی سباندی 44 کروڑ ته رسیدلی او همدا وجه ده چې د انتخاباتي کمیشن یې پر اساس په اګست کې د نوو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ د پنجاب د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز یا لمس شپګو استادانو له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی د هغه ښوونکو وکیل میا سمیو الدین پرون د غوښتنلیک ترجمه کول وروسته مشال ته ویل چې د بی اسناد افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی نو ځکه دی سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي د پاکستان په سپریم کورټ کې تازه غوښتنلیک پر داسې مهال دایر شوی چې پرون له هغه هیواده د بی اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت د افغانانو دی د ایستلو میاشت پوره شوه په همدې حال کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو وکیل منیزه کاکړ مشال ته ویل چې ټاکل شوی سند های کورټ نن د افغانانو د ستنولو خلاف او بندي کډوالو ته د قانوني خدمت ورکولو په اړه یو بل درخواست اوریدنه وکړي د پاکستان لنډمهاله حکومت وای د بیا اسناد بهرنیانو ایستل یې د ملي امنیت په ګټه دی د پاکستان نگران وفاقي حکومت د ډیزل او د خاورو تیلو بایو کمولو اعلان کړی دی د مالیه وزارت پرون په ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې لننه د ډیزل بیا و او د خاورو تیلو هغه شاوخوا 40 روپۍ کمیږي چې ورسره به د یو لیټر ډیزل نرخ سبان دی 209 او د خاورو تیلو هغه 201 روپو ته اخته شي وزارت البته د پېټرولو بیا نه د ښکته کړي د پاکستان اقتصاد له 2019 کال راهیسې د مشکلاتو ښکار ده چې له کبله یې پر هماغه کال د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه لاسلیک کړه د پور هغه پروګرام د 2023 کال نومبر راهیسې لرزند سره مخامخ وو خو حکومت سږ کال له IMF سره غونډه غونډې وکړې او د هغه ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړل چې پکې د انرژي بیې لوړول، د حکومتي لګښتونو کمول او نوي مالی یا ټیکسونو لګول شامل دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیلو ټینګار کړی چې د خپلو فوجي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دی په غزه کې د فلسطینیانو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل اویب کې خبرانو ته ویل چې اسرائیل باید د ولسي وګړو د خوندیتوب داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بېګناه فلسطینیانو نوره مرګ ژوبله کم تر کمه وي. نوموړي ویل چې په هغه پلانونو کې د جنوبي او مرکزي غزې داسې برخې او ځایونه مشخصول شامل دي چې خوندي او د جګړې له کرښې لرې وي. دا د مشالو خبرونه خبرونه مله مشال رادیو واوریدل. که چر راس روان غړي تر پای پات شي نو د نور رپورتون تر څنګ د دې رپورتون تفصیل به هم واوري. د شمالي ولسن در پاخیلو قبیلې احتجاجي لاریون پیل کړي او له انتظامی د خپل زمکو د شخړو د هوارولو غوښتنه کړي. قسم ته پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو ځنډولو راپورونه رد کړي خو وسوم شنن کې د ځن په اړه اندېښنې لري.
نو داسې خبرې روانې دي دا اقدامات ګورو د دې موجوده انتظام نو دا خو ښکاري داسې چې دا د اوږدې مودې لپاره دا انتظام لکه لګي چې جوړ دی.
په باجاوړ کې خلک له ناروا لوډ شیډنګ څخه سر ټکوي او وای
دو بوخرو بو اغم متاثر شوی دی. مخکې به مونږه ټوبیلونه وو په اغم د قشان پټه په باندې ولاړ دی. د سکول وبو مسله د زمونږه
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشرولی ته تاسې غوږی د میرمشا پرسلب مخې ته در پخېلو قبیلې پر امنه احتجاجي لاریون پیل کړي او هلته د حکومت نه د خپل ځمکو د شخړو د هوارولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وای کلونه وشول چې د دوی د ځمکو شخړې هواري نشوي. د احتجاج کوونکو په وینا چې انتظامیه دي د دوی د ځمکو مناسب او مستقل حل راوباسي. ګینی څه نقصان هم جوړ شو نو حکومت او انتظامیه به زمواروی. بلخوا د سیمه انتظامی چارواکی وای چې هلته د زمکو ځینې شخړې د کلونو راهیسې روانې دي او دوی په دغه اړه څو وارې له ځایي مشرانو سره جرګې هم کړې دي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرامشا در پخیل قبیله پریس کلب مخې ته د پرون نومبر دیرشمې نه احتجاج پیل کړی. ځلی انتظامیه نه دغلته د ځمکې لانجې هوارولو غوښتنې کړي. در پخیل او طبيوالو قبیلو ترمنځ دغلته د ځمکه په سر شخړه د کلونو ناروانه ده چې وخت په وخت د یو بل ضد مرجزن شوي دي. شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې شخړې روانې دي لکه ای پی مدی خیل، مچی خیل خدی، مبارک شاهی مچی خیل، تپی او کتب خیل او داسې نور چې وخت په وخت د یو بل ضد پکې جنگ پیل شي او ځاني مالی تلفات یو بل ته اړولي. د در پخیل قبیله احتجاج کوونکي وای چې انتظامیه د دوی د ځمکه مناسب او مستقل حل وباسي. غنی سه نقصان چې جوړ شي حکومت انتظامیه به ذمہ وي. د در پخیل قبیله یو مشر ملک سیف الله خان د غلطه احتجاج کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې انتظامیه د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکه شخړه هواره کړي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک سید نور وای چې په غوښتنو ستړي شوي. په وار وار یې احتجاج کړی، حکومت ته هغه فیصله لاګو کړي چې د دواړو قبیلو ترمنځ په وار وار خپله انتظامی او جرګې کړي.
حکومت باندې قانون چې څنګه نشي لګو کولای اوبې حکومت دانا پی سی صاحب ته وی چې او سی صاحب ته سپیشل میرا بیل کی درخواست کی بیس باندې پرتا د پیسې را دی سی صاحب ډی سی صاحب یو ڈی پی او صاحب ورته پیسې له پرتی دی ته مهرباني وکړه ته میر ولا پیسې له روخلا ته په دې باندې عمل وکړه.
د شمالي وزیرستان میرام شاه سیسټن کمشنر خالد عمران نامو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د درپخیل او طبیوالو ترمنځ د ځمکې دغه ډیره زړه شخړه ده چې د 1911 نه روانه ده. وخت په وخت پکې جرګې او انتظامی فیصلې کړي خو لا هم دواړه لوري سره په متفق شوي نه دي. د ده په وینا د غلطه د ځمکو د ریکارډ او پټوار نشتون هم یو مشکل دی خو اوس یې بیا د مشرانو جرګې پکې شروع کړې. خپله د دواړو قبیلو مشرانو سره لګیا دی هڅه کوي چې مناسب داسې حل ورته ولټوي چې دواړه لوري ته قبول وي او د ځمکې جایداد حدبندي وشي. شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجې روانې دي چې وخت په وخت دغه خلک غوښتنې تکراروي چې د دغه شخړو حکومت مستقل حل وباسي او د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد حدبندۍ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږی. د کوز جنوبی وزیرستان انګور اډي سیمه اوسیدونکو له تیرو شلو ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي. احتجاج کوونکو د انګور اډي مرکزی لاره د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په انګور اډه سرحدي لار د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط ختم کړي، په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادی سهولتونه ورکړل شي. د پرلت ګډونوالو مشال اډي ویل چې په پوله تګ راتګ کې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا مقامي انتظامی چارواکي وایي د سیمه اوسیدونکو کو د غوښتنو پوره کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي. نور حال د اشتیاق مسید په دې رپورت کې و.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای او احتجاجي درنې یو مشر موهب وزیر د احتجاجي درنې غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
دا پرلط شروع کړای دی شل ورځې وشوي او د نشته چې مه مطالبات دي قانوني دي ايني دي. نن د جمهور رئیس واک په درګاوه خلک وروتلای دی دیوارلي مو هوا کړه په انګور اډا باندې اکه د صحت په حواله سره دي، اکه د اډوکیشن په حواله سره دي، اکه د نس د بجلی په سره دي. دلته مقامی خلک د روزګار او د ژوند د بنیادي سهولیت نه ہونے کے برابر دي او بنیادی چې د مشکی غټ پاینټ هغه د ویزی د پاسپورت مسله د چا نش په ډیورن لاین باندې پدار جی کرشا باندې نشدا نه مانی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ملی جمهوری غورزنګ ګوند مشر سید محمد ویایی چې د شل ورځې نه د انګور اډا اوسیدونکي په احتجاجي درناکشه پلاتی وهلی دي خو د انتظامیا چارواکي کی دے دوی غشتنے مانلے تا تایور نہ دی احتجاجی درنیکشے نوش دے انگور اڈا سیمے دوے نورے اسے دن کی خبریں ہم اروئی
مقبل وزیر دا قومی کمیٹی مشاری دلتا چکی میش پر لگ سے کرائے جائے گا نن صبح مرض دو زور میز بند کرائے جائے وہ چکیم کرنے میں نہیں آجی درا تھا کہ سب بولو گیٹ سر نکل خال گم بریش آیا نور نجات کا بند کری دی دلتا تاکیم خال چلا جا تھا جس سخت تکلیف تھا ہے وہ جویش تاوی تا پرا یو حکمتی کارتم نہ دا جا سر جوا چوائے
یا مخ پل نم نور علی رائے یا انگور آدھے مشکل دا خدا ہے جو طلاف مطلبی میز نگوری او پاسپورٹ آویزیا نمانی چا اسپاتال دا ہے او سگنل دی او سکولینا دی او کالجینا دی او پدا کے ورسرا پانڈی کے دا دے بارڈر بندے تنگاول کو اورڈر سا مشکلات سرا مخمش.
مشال ریڈیو چے دے انگور اڈائے تیجاجی درنے غشتنے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخے تک شیشوے آگوئی پزاوب کشے وویل
انګور ته تحصیلداران ورلیږلي دي، مشران ورغلي دي، علما کرام ورغلي دي، سیاسي خلک ورغلي دي. دا هسپتال او دا کومه خبره ده د سکول نو دا خو یو څو میاشتې مخکې ما هلته کلي کچېري کړې وه. د سکول متعلق شکایت دا و چې ټیچرز نشته، اړیکې کی سولرایزیشن نشته. دا سولرایزیشن هم وشو، هغه ټیچرز چې کوم دي هم بدل کړو، نور ټیچر هم ورته پوره کړه، سکول یې کولاو دی او ټیک ټاک فنکشنل دی. پاتې شو د هسپتال خبره نو هغه کې داسې و چې جاکړ ماکړ لاغلی و، د هغې نه هغه ټیمان میمان الوزولي وو او بلډنګ یې ډېر په خراب پوزیشن. نو هغه موږ سی آر سی والے ورکڑے تھے اول چکر روان کړی فزیکل کار تقریبا 80% وشو نور پندوکی مسله نو پندوکی باندې خبرم خدي دی وای چې مو ته پندوکی آزادوي او پندوکی راسي د فدرل ګورنمنت نه راغلی چې دا به تاسو دا باندې لاو پاسپورت پالیسی فلال دی منشي نه دا هیڅ لا تایم شته دی او اوس فدرل ګورنمنت پالیسی دا نو که چینج پکې راولیا دا کی نو هغه هی کولې شي او دا ټول انټایر د کنټری د پاره دی دا اوس سپیسی نه کړل راغله
دی انګور دا احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجي درناکشه ترغی وقت پورا پلاتی واہلیوی چتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د پاکستان انتخاباتي کمیشن له سکنی برېښنایي سرشمیرنې سره سم د نوو حلقو وروستی نوملړ اعلان کړی دی. په پېښور کې د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې وایان سلیمت بیګا مشالو ته وویل چې کمیشن به اوس د فروری پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره نور اړین پړاوونه ترسره کوي او بیا به مهالویش اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې انتخابات ښایي وځنډیږي. تفصیل له پېښوره غلام غوس را لېږي.
د نومبر په 13مه نیټه انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه د خبرکړی تفصیلاتو ترمخه په ټول هیواد کې د قومي اسمبلی د 268 عمومي نشستونو حتمی حدبندیان د نوي ډیجیټل سرشمیرنې مطابق شوې دي چې پکې د پنجاب یو سلویخت د سین یو شپېته د خیبر پښتونخوا 15 سلویخت د بلوچستان 14 او د اسلام آباد د وفاقي سیمې 3 د قومي اسمبلی حلقو باندې به عام انتخابات کیږي. په صوبایي اسمبلیانو کې د پنجاب په 299 د سند په 113 د خیبر پښتونخوا په 115 او د بلوچستان په 150 عمومي څوکو د عام انتخاباتو لپاره نوي حتمی حدونه ټاکلې شوې دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي سرشمیرنې مطابق د حلقه بندیانو عمل هم سر ته ورسېدلو او د روانو عامو انتخاباتو لپاره نوري تیاریان هم روان دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د طرف نه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاریان زور او شور سره جاری وي. انتخابي چې کوم فهرستونه دي هغه پرنټ شوي دي او د حلقه بندو حتمی فهرست چې دی نو دا پکې هم یو اهم قدمو د الیکشن کمیشن د پاکستان په ذمہ دارو کې شامل وو. هغه هم سر ته ورسېدو بس اوس دا چې کوم د ریټرنینګ آفیسر یا ډسٹرکټ ریټرنینګ آفیسر دا هغه تقرری او به دا هغه ټریننګ دا هغه مرحله باقی ده او ورپسې به چې کوم د شیډیول اعلان څنګه وشي دا یو ترتیب سره به دا کار بیا ان شاء الله په خپل ټایم باندې ته شیډیول مطابق مکمل شي.
د پروري پاتمه نیټه د اعلان شوی را روانو عامو انتخاباتو لپاره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په وینا تیاریانی روان دي. خو په ځینو پاکستانی رسنیو کې اوس هم د داسې اندېښنو سرګندونه شوې ده چې ګواکې را روان عام انتخابات به نور هم د ځنډ ښکار شي. خو د انتخاباتو کمیشن د نومبر په 9مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې د راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه راپورونه بې اساسه او گمراه کوونکي دي. د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره په مشوره د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده او د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د اپیلونو په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی وو چې په 8مه فروری دی دا خبره یقیني کړي چې هم په دغه نیټه په هیواد کې نوی عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي. خبریال او شنونکي سیف الاسلام سیفی وایي د عدالت د امر وروستو هغه فکر نه کوي چې ګنی یو ځل بیا به انتخابات د ځنډ ښکار شي.
کدا کارو شي نو ډېر یو غټ هیجان به پیدا شي. سیاسي جماعتونه به ډېر سخت مخالفت وکړي. سپریم کورټ تک څوک لاړ نو سپریم کورټ نه هم دا توقع ده چې د دې خلاف په فیصله راځي او فیصله به دی چې په وخت کم ټاکلی وخت دی 8 فروری په هغه باندې الیکشن وشي.
په اګست کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدلو وروسته په 3 میاشتو کې د ننه په دې وجه عام انتخابات ونه شو چې د میا شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې وه او د هغې وروسته انتخاباتي کمیشن ته د نویو حلقه بندیانو کار ورپغاړه شوی وو.
غلام غوث تاسو رپورٹ وړاندې کوو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د هغه رسنیو پر ضد اقدامات کوي چې انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ناسم خبرونه ورکوي. کمیشن د نومبر پر 9 په وینا کې ویل د انتخاباتو ځنډیدو په اړه د ځینو رسنیو وروستۍ خبرونه ناسم او بې بنسټه دي. بیان وایي اوس مهال د انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. البته په همدې حال کې د کمیشن په داسې درخواستونو هم دایر شوي چې پکې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنې شوې دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو د ځنډیدو خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغه ټویچنونو خلاف کاروایي لپاره به پیمره ته رجوع کوي کوم چې انتخاباتو د ځنډیدو په اړه بې بنسټه خبرونه خپروي. د الیکشن کمیشن ویان هارون شنوري په 9 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او فهرستونه د چپ کېدو په حال کې دي. ځینې سیاسي ګوندونه هم انتخاب لري چې انتخابات په خپل وخت ونه شي. سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلو چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د ملک په ډیرو سیمو کې په فروری کې واوري کېږي او خلک تر پولنګ سټیشنونو نشي تللی. خو کله چې مشال لډو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حاجي جلیل جان نه دغه پوښتنه وکړه نو ده وویل
الیکشن کېدل نه کېدل سوال جوړیږي د الیکشن کمیشن نه. موږ د جمعیت العلماء اسلام عہدیداران یا عاملہ یا شورا یا عمومی یا زموں مرکزی قائدین کله هم د الیکشن د ملتوی کېدو مطالبه نه کړي بلکې زموں تاریخ سره کله چې او چلے دوه غا الیکشن نه پاره وو.
د جمعیت علماء اسلام او د نورو ګوندونو د موقف پړه په پیښور کې تزیینګار او د جی این این ټی وی بیرو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
دغه بنیادی د ټولو نه غټه وجه چې دا نه سکیورټی صورت حال بلکې په یو محفل کې پلا حواله مولانا فضل الرحمان دا ورکوله چې د ډیر اسماعیل خان د پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی چې کوم شران دی فیصل کونډی سے چې دا هغه سره په یو محفل کې ناشته وشو او د محفل په وړاندې هغه ته پوښتنه وکړه چې آیا فیصل کونډی سے په خپل علاقې کې کمپین کولای شي. دا هغه جواب په نفي کې او دغه شان هم مولانا صاحب د نکرم خان دورانی نه او د شیر اعظم وزیر نه د پوښتنه وکړه داغي جواب هم په نفي کې. نو د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه د سکیورټی صورتحال له مونږ ګورو چې دا صورتحال ورځ په ورځ خرابېږي.
په 9 نومبر د بلوچستان د اوسیدونکو لوخا د درخواستونو هم الیکشن کمیشن ته وړاندې شو چې انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه یې کړې ده. په یو درخواست کې چې د کیچ ضلع یو کونسلر مینه مجید لخوا شوې ده ویل شوي چې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. په درخواست کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په تېرو 3 میاشتو کې د ترګرۍ 1 شپېته پیښې شوې دي چې 2 کسان پکې وژل شوي دي. نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کول ګران دي. بل درخواست ته کله سیف الله اوسیدونکو ورکړی دی او ویلي دي چې په فروری کې په ډېرو سیمو کې واوري کېږي او انتخابات کول ممکن نه دي. په درخواست کې تر مئی پورې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. د الیکشن کمیشن د ویان د بیان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشار لډیو ته وویل د یو سوال په ځواب کې چې د الیکشن کمیشن د واضح اعلان او د نوي بیان په وجود خلک ولې د انتخاباتو په اړه شکمن دي. د پښتونخوا ملي او پارټۍ پنجاب صوبایي صدر جنان افغان مشال رډیو ته وویل
واقعتا هم ملکي د الیکشن په والا ډېر یو غیر یقیني صورتحال دی. دغه وجه چې ډېره واضح ده هغه دا چې نگران حکومتونو چې کم کار وي زمونږ په دې ملک چې کم نگران حکومت دی نو هغه دغه نه ډېر گوا سرغړونه کوي بقاعده لګیا دی پالیسیانی جوړی د دوی د دغه پریکړو یا د دغه غیر آئینی او غیر قانوني کارونو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د الیکشن په اړه غیر یقیني صورتحال دی بلکې سیاسي تور هم گوا غیر یقیني صورتحال دی.
سمو د وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسا هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه په خبرونو او تجزیو ناخواخي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ژورنالیستان باید دا خبرې په ټیوی چینلونو کولو په ځای د خپلو مېرمنو سره وکړي. په اسلام آباد کې تجزیه نګار او د خیبر ټیوی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې حالات او د نگران حکومت اقدامات ژورنالیستان مجبوروي چې دا خبرې وکړي. د پدې حق له مشال لډیو ته وویل
دا خبرې روانې دي. 13 ورځې فیصل باوړه چې فقیر وزیر پاتې شوی دی د پی ټی آی په تېر حکومت کې هغه دا خبره کړې وه او په جاري ویلي وو که الیکشن وزنډولې شنو دا به د پاکستان د اولس په ګټه ایدا کار. نو داسې خبرې روانې دي د اقدامات ګورو د موجوده انتظام. نو دا خو ښکاري داسې چې دا د اوږدې مودې لپاره دا انتظام لکه لګی چې جوړ دی
د دونه ورده چې په لومړي نومبر سپریم کورټ ته تحریک انصاف سپریم کورټ بار اسوسییشن او نورو تنظیمونو او ګوندونو لخوا ورکړل شوو درخواستونو د اورېدو په مهال الیکشن کمیشن ته حکم کړی و چې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په ځواب کې الیکشن کمیشن د نوې سرشمېرنې مطابق حلقه بندۍ کولو او فهرستونو چاپولو دپاره د وخت غوښتنې نه پس 16 فروری د انتخاباتو د نیټې په توګه سپریم کورټ ته وړاندې کړه. خو د چیف جسټس په حکم یې د صدر ډاکټر عارف علوي سره مشوره وکړه او د هغې وروستو د انتخاباتو لپاره 8 فروری د حتمي نیټې په توګه اعلان کړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي د بلوچستان راتلونکي اعلی وزیر به د پیپلز ګوند څخه وي. نوموړي زیاته کړه چې د سند صوبې غونډې به د بلوچستان د خلکو لپاره هم د علاج زیاتې اسانتیا به پیدا کړي او بل په ټول ملک کې به د ځوانانو لپاره د یوت کارت اجرا وکړي چې مقصد به ځوانان بیروزګاری ختمول وي. د پیپلز ګوند چیرمن یو ځل بیا په مسلم لیگ، نون او تحریک انصاف او ګوندونو نیوکې کړي چې د دغو سیاسي ګوندونو مشران د پاکستان د معاشي حالات په سمولو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند د شپږ 50 کلیزې پر مهال تیر ورځ په کوټه کې یوه درنه جلسه وسوه په کوم کې چې د کوټ په ګډون د بلوچستان د نورو برخو څخه ډېری سیاسي کارکوونکي او ښځینه غړو ګډون درلودی. پر دې مهال په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو شپږ 50 کاله له مخه په ملک کې د سیاست یو نوی بنیاد ایښی و او میرمن بېنظیر بټو بیا د نفرت او انتقامی سیاست خاتمه کړی وه. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو په خبره د پیپلز ګوند راتلونکی حکومت د سند په ګډون د بلوچستان د خلکو لپاره به هم د روغتیا اسانتیاوي زیاتې کړي. مفت علاج د دې کوټ څخه شروع کوم او بیا تر ټولو بلوچستان پورې رسوم. په لومړني پړاو کې به په هر ډویژن او بیا به په هر ضلع کې د زړه د ناروغیانو په خاطر اسپتال جوړوم چیر چې به د زړه مفت علاج کیږي، ځکه چې موږ په سند کې د روغتیا په څنګ کې ډیر ښه کار کړی دی. ښاغلی بټو پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته ګوته نیولی او وی ویل چې نوموړی نه یوازې د ګوادر بندر د لارې د پاکستان چین اقتصادي راداري لاندې په ګوادر کې د سی پیک بنیاد ایښی و، بلکې هغه د این اف سی ایوارډ او د 13 ترمیم د لارې و صوبو ته معاشي او انتظامی خودمختاري ورکړې وه. پر دې مهال په خپله وینا کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زیاته کړه چې بلوچستان د پاکستان زړه دی او پیپلز ګوند به د بلوچستان و ولس ته پر خپلو شتمنیو واکو اختیار ورکړي.
بلوچستان کی دھرتی کے نیچے ایک بہت بڑا غم، ایک دکھ.
د بلوچستان د مځکې لاندې یو لوی غم او دوک پروت دی. هغه دوک به موږ مرهم ږدو، ځکه چې که څه موږ په خپل وخت کې ایښی و لاکن هغه پوره نه سو. او پیپلز ګوند به تاسو د خپلې مځکې او شتمنیو مالک جوړوي. په بلوچستان کې هر څه ستاسو دی، د بل چا نه دی. که ګیس وي، که پټرول، که هغه کویله وي، دا د بلوچستان د خلکو دی. د دې جلسې پر مهال نه یوازې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزي مشران موجود وو، بلکې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری او د پیپلز ګوند صوبایي صدر چنګیز جمالی هم وینا وکړې. بل پلو ته ډیری سیاسي او قبایلي مشرانو تیر شپه د پیپلز ګوند صدر آصف علي زرداری سره لیدلی او په یاد ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند د بیان له لوري د دسمبر په لومړنۍ ډیټا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په یاد ګوند کې د ګډون کوونکو تړاو د بلوچستان عوامي ګوند سره سره د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف سره دی. د دې خلمخه د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د نومبر په 14 نیټه و کوټ ته راغلی وو او دوی ورځې دلته پړاو اچول وو. پر دې مهال د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ د 50 زیات هغه سیاسي مشران په مسلم لیگ نون کې شامل شوي وو. د چا په اړه چې ګمان کیږي چې په دوی کې ځینې په خپل قبایلي سیت باندې د کامی او صوبایي اسمبلیانې جنې چوکیانی ګټلای سي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لوري د هغه وروسته په بلوچستان کې سیاسي حالې ځلې پیل سوي دي، کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د فروری په 8 نیټه په ملک کې د عام انتخاباتو یا ټاکنو کولو اعلان وسو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لوی تاسو غوږی د روانې غړې نوې برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو. د شمالي وسان در پاخیلو قبیلې په میرام شاه کې پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت غوښتنه کړې چې د ازمکو لانجې دې هوارې کړي. در پاخیل او طبيوال قبیلو ترمن د ازمکې پسر لکنو رئیس شخړه روانه ده او د یو بل پر ضد یې مورچې هم جوړې کړي. په شمالي وسان کې یو شمېر قبیلو ترمن د ازمکو پسر لانجې روانې دي. بلخوا د شمالي وسان میرام شاه چارواکي وایي چې د شخړې حل لپاره وخت او جرګې کړي او خو دواړو لوري سره په متفق شوي دي. دا خبر ضلع پولیس چارواکي وایي د هغه ضلع په نالخوړ سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو یو پولیس سرتېری وژلی دی. دا خبر ضلع د پولیسو وایي زیر اپریدي نمشال ته ویل د دسمبر په لومړۍ هغه سرتېری د پولیو او ساسکو ورکولو ډلې ساتر کومره چې برید پرې وشو. پولیس دعوه کوي چې په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژلی دی. د پیښې ذمواري چا نه منلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنی ورخنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قامي او صوبایي سملو د ورستیو حلقه بندي او نملړ خبر کړي دي. کمیشن پر پوهان کوي چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې هم سرته رسولی دي. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف منیجمنت ساینسز یا لمس شپږو استادانو له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغه ښوونکو وکیل میا سمی الدین پرون د غوښتنې لیک ترجمه کول وروسته مشالو ته ویل چې بیا اسناد افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی، نو ځکه دی سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. د پاکستان ګران وفاقي حکومت د ډیزل او د خاورو تیلو بیا کمولو اعلان کړی. د مالی وزارت پرون په ایکس باندې لیکلي چې لننه د ډیزل بیا او د خاورو تیلو بیا راښکته شي. البته د پېټرولو بیا نه ده راښکته کړی. او د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پر اسرائیلو ټینګار کړی چې د خپلو فوجي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دي په غزه کې د فلسطینی ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي دا خبره پرون په تل ابیب کې خبرونه ته کړې. دا خبرونه لنډیز مواردو ساسې پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د امریکا د بارونو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د څلو کلونو په عمر کې مړ شوی دی. د هغه مړینه د نومبر پر 9 د هغه مشورتي ادارې تایید کړې ده. کیسنجر هغه ډیپلوماټ و چې له ویتنامه د امریکا د ایستلو او له چین سره د سړو تعلقاتو د رغولو په اړه یې د واشنگټن د بهرنیو چارو په تګلاره سره غوړېدلې و او پکې خورا زیات رول لوبولی و. دا مشال رادیو مدیر داود خټک په اسلام آباد کې د شنن کې او سیاستوال افراسیاب خټک سره د هندری کیسنجر د پاکستان سره په تعلقاتو خبرې کړي او له هغه پوښتلي چې د نوموړي د پاکستان او امریکا ترمنځ به په اړیکو څومره اثر وو. نو افراسیاب خټک وایي
ارز داری چې هنری کیسنجر د امریکای د حکومتانو طبقو ډیر مشهور ایدیالوګ او متفکر سره مو سیاست مدار مو نو هغه پاکستان سره هغه تعلق چې کوم دی امریکای اسټابلیشمنت دی امریکای وقپنو ډلو یعنی هغه پاکستان دوست وو او پاکستان سره سختو خبرو کې هغه مو لاړو لکه څنګه چې پاکستان چونکې سیټو سنټو کې اروپایو شاملو او د پاکستان فوج او د امریکای مس کې ډېر نږدې تعلقات پاتې شو. نو هغه همیشه داسې په وکه چې راغله چې پاکستان ته دوستۍ ضرورت نه غوښته دوستي کوله او پاکستان هم یو قسم ته هغه پاللو. البته دا ضرور په ځوابه چې پاکستان کې مثلا هغه ایوب خان سره ښه تعلق و یا جنرال یا خان سره ښه تعلق و بوټو سره ښه تعلق نه و ځکه چې بوټو بیا پاکستان کې لږ د دغه پاکستانی واکمنانو کې یو وخت داسې حسابېدو چې هغه د پاکستانی اسټابلیشمنت سره مخالف دی. نو تاسو په دې پوه شو چې دا دوستي د اسټابلیشمنت او د یو اسټابلیشمنټ بل اسټابلیشمنت منځ کې و.
او خټک صاحب 1901 چې د پاکستان او هند کم جنگ شویو په هغه کې چې بنگلاديش بیا له پاکستانه ازادي واخسته نو په دې کې هم هنری کیسنجر کم داسي رول لوبولې یا په مذاکراتو کې یا په نور سفارتي سطح باندې
ډېر رول لوبولې. بنیادی رول دا هنری کیسنجر او هغه کې بیا د هغه او د پاکستان د هغه وخت فوجي حکومت جنرال یا خان تعلق چې یا دوستي چې هغه په کار راغله. نو امریکای حکومت او هنری کیسنجر پاکستان حکومت سره یعنی خبرې کړې وې چې دیبو چین تنظیم کرتا دورہ وہ پٹا ساتھی اور دا ٹول خبر ڈیر پہ احتیاط بکے نو اگر پاکستان حکومت اگر سرا
بیماری
خبر شی چې دې بیمار دې یا سینه کې یا نس کې د درد راغلی
داسې خبرې هم هغه وخت دا دې لپاره خبرې کړې شوې وې چې څوک شک ونه کړي چې دې چیرته دی که نه. نو دلته کې دې راغی او دا خبره شوه چې هغه ناجوړه دی او پاکستان کې یو بلې سیمې کې لږ لاړ دی آرام کوي استراحت کوي، خو په اصل کې د چین کې خپل سفارتکارۍ کې مصروف.
او خټک صاحب، تاسو ګڼئ چې همدغه وخت چې بیا چین او د امریکا سفارتي اړیکې چې وي هغه جوړې شوې او په دې کې پاکستان او د کیسنجر په ذریعه یو رول داسې ولوبو،
دا خو ډېر لوی پیښه وه، لوی پرمختګ وو. په دې معنی چې چین چې دی هغه خو چې کله نه چین کې کمونیست انقلاب راغلی وو 1949 کې او نوی نظام راغلی وو، نو پس پاک چین چې دی هغه د امریکې یو قسم ته ډېرو سختو مخالفینو کې شمېرل کېدو، او کومه د کمونیزم خلاف چې مبارزه وه نو هغې کې سوویت یونین سره چین هم شامل و، هغې چې امریکې چا خلاف مبارزه کوله. نو بیا داسې چې کله دا آثار راښکاره شو چې چین او د سوویت یونین منځ کې اختلافات پیدا شوي دي، نو د امریکې حکومت یا امریکې ریاست فیصله وکړه چې دې نه فایده واخلي او دا بیلتون کرښه په دې کې راکاږي. نو هغوی یو قسم ته چین سره دې لپاره جوړه وکړه چې هغه د شوروي اتحاد نه لرې کړي، شوروي اتحاد یې تجدید کړي، یوازې کړي او بیا ورپدې دباو ورپدې راوړي. نو دې لپاره دا لوی قدم وو او دې قدم کې بیا د پاکستان څنګه همکاري وکړه او چین لپاره هم دا خبره د اعتبار وړ وه چې دې د پاکستان نه روانېږي، ځکه چین او پاکستان منځ کې په تعلق.
او خټک صاحب، د 1901 جنگ کې هم د کوم داسې وعدې کړي وي پاکستان سره؟
بالکل داسې وو کنه چې یو خو پاکستان کې مګه حکومت وو چې د سره همکاري کړې وه کنه د چین والا، نو یحیی خان جنرال یحیی خان، نو یحیی خان حکومت چې مشکل کې وو نو هغوی امریکې ته مراجعه وکړه، ځکه چې پاکستان کې دا ویرم وه چې لکه څنګه چې یعنی بنګال کې خو پاکستان فوج ماتې وخوړو او هلته کې خو ډېر داسې پېښو چې پاکستان لپاره ډېر سخته وه، خو دوی سره دا یاره وه چې هندوستان په مغربي پاکستان راونه کېږي. نو دا خطرې وې هندوستان کې ځینې چې کوم سخت دریځه خلکو هغې دغسې کوله، خو ابدالګاندي په هغې غوږ کې نه خودو او امریکې هم هندوستان ته وویل چې داسې به نه کوئ، کرخه یو قسم ته راکاږله او دیکھ نو پاکستان سره زیاده پرېږدا. البته پاکستان خواهش خو زیات وو کنه، پاکستان خو هغې ته وویل چې تاسو بنګال کې موږ سره کومک وکوي، او دا خبرونه هم دلته راغلو چې شپږمه بحري بیړه را روانه ده، مګر اخو رانغله امریکې یو محدود دا داسې نه شو کولی چې هندوستان سره جنګ وکړي، خو داسې کولو چې هندوستان باندې دا دباو راوستو چې مغربي پاکستان ته څه نه ووایي، دې کې کامیابه شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی. د پنجاب د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز یا لمس پوهنتون شپږو استادانو په سپریم کورټ کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد غوښتنلیک دایر کړی دی. د هغو استادانو وکیل پر مشال ریډیو ویل چې د حکومت پریکړه د پاکستان د آئین او نړیوالو قوانینو ضد ده، نو ځکه دی عدالت دغه پریکړه رد کړي. په همدې حال کې په سند کې د بشري حقوقو یو وکیل وایي چې د هغې اسوبي عدالت هم نن د یو بل درخواست اورېدنه کوي چې د افغان کډوالو لپاره جوړې کمیټې دایر کړي دي. د پاکستان حکومت وایي ټول بې اسناده بهرنیان چې لوی اکثریت یې افغانان دي له هېواده باسي، ځکه چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی. نور تفصیل نیازلی راکوي.
د لاهور یونیورسټي اف منیجمنت ساينسز یا لمز د شپږو پروفیسورانو وکیل میا سمی الدین ایډوکیټ د نومبر په 13 مشال لیډیو ته ویلي د پوهنتون د استادانو لخوا سپریم کورټ ته خواست کړي چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د افغان کډوالو وستلو کومه فیصله کړې ده دا غیر آئینی ده. د پاکستان آئین هر چاته تحفظ ورکوي.
مونږ پټیشن فایل کړی دی سپریم کورټ کې. دا پټیشن د لمز استادان دي د دې طرف نه فایل شوی دی او د افغان ریفیوجیز په بهاف باندې. مونږ دا سوال کړی دی چې کوم دا د فیډرل گورنمنت اور پروینشل گورنمنټس دا فیصله ده چې ټول انډاکومنټډ افغان ریفیوجیز به ډیپورټ کړي هغه غیر آئینی دی او د بین الاقوامي قانون خلاف دی. او مونږ دا غوښتنه ده چې سپریم کورټ نه چې دا د فیصله په دې کې وکړي چې دا چې کوم ډیسیژن دی نل ان وایډ دی ډیکلیئر کی ان کانسټیټیوشنل دی.
ایډوکیټ میا سمی الدین زیاته کړي سپریم کورټ ته خواست کړی دی او نن د دسمبر په لومړۍ نیټه به معلومه شي چې د دوی خواست د اورېدنې لپاره منظوریږي او کنه. نوموړي زیاته کړي افغان کډوال د پاکستان وګړي نه دي خو بیا هم دوی بشري حقونه لري. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د لمس پوهنتون د پروفیسرانو د خواست نه وړاندې په سند صوبه کې د افغان کډوالو د حقونو د پاره جوړی ګډی کمیټې هم سن های کورټ ته خواست کړی وو او د نومبر په 8 دغه خواست بیا عدالت واپس کړی وو او ویلی وو چې خواست د اورېدنې وړ نه دی. خو د ګډی کمیټې غړي او وکیل قانون پوها منیزا کاکړ د نومبر په 13 مشال لیډیو ته ویلي دوی ته د 3 وخت ورکړی شوی وو چې دغه خواست بیا جمع کړي. دوی بیا دغه خواست جمع کړي او نن د دسمبر په لومړۍ نیټه پرې اورېدنه کیږي.
په دې حق باندې په 1 دسمبر باندې به بیا په سند های کورټ کې په دې باندې اورېدنه کېږي. په کوم کې چې موږ د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې کوم ډیپورټیشن چې کومه پالیسي ده یا کومه پریکړه چې د دې نگران حکومت کړې ده دا د دې نگران حکومت مینډیټ نه دی. او په دې کې موږ دا هم غوښتنه کړې ده کوم افغان کډوال چې په ډیټینشن سینټر کې دوی باید د وکیل حق ورکړل شي.
منیزا کاکړ زیاته کړي دوی سند های کورټ نه په خواست کې دا هم غوښتي چې کوم افغان کډوال نیول کیږي په دوی کې ډیرو سره قانوني اسناد وي خو هغوی بیا دغه اسناد او د ثابتولو لپاره قانوني لار نه لري ځکه دغه کډوالو ته د قانوني مرستې اجازه هم ورکړی شي. د لمس پوهنتون او کراچۍ کې د ګډي کمیټې په څیر په اسلام آباد کې سیاسي مدني او د بشري حقوقو فعالانو هم سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د نگران حکومت د کډوالو ایستلو پریکړه دی ودروي. یاد خواست د سپریم کورټ رجسټر اول واپس کړی وو خو وروسته د نومبر په 16 سپریم کورټ په چیمبر کې دغه خواست اوریدلې او په پرانستی عدالت کې د اوریدنې لپاره منظور کړی وو. د پاکستان حکومت چارواکي پرله پسې د کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کوي او وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت دعوا کوي چې هلته امن راغلی ځکه دا خلک تی نور پاکستان پریږدي او خپل وطن ته دی لاړ شي. د نومبر په 24 د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي لا انډیپندنت اردو سره په خبرو کې ویلي پراتونکو یو میاشت کې دننه بعد کډوالو ایستلو عمل سرتا اورسی یو شمیر سیاسی مذهبی گوندونو فعالانو او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بی اسناده بهرنیانو استلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کارته دوام ورکوي. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ورته تاسو غواګي د زمينه مخکي تاسو د افغان کډوالو په موضوع رپورت اوریدو په هغه یو بل رپورت هم لرو په تاسو سره چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو عمل روان دی. په پیښور کې یو شمېر افغان کډوال د بیلابیل وجوهاتو پر اساس هیواد ته د ستنېدو په اړه اندېښنې لري. ځینې افغان کډوال وایي هیواد ته ستنېدل یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې مناسب کاري موقع نشي موندلی. د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې لکونه بې اسناده افغانان هیواد ته لیږدولي دي. د فراز شینوال رپورټ د بغلان ولایت د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
فیروز نومېده، دېرش کاله نو هغه په محلي پولیسو کې وو. بیا طالبانو هلته گیر کړ، نو چې گیر کړ دی بیا ډېر ویشته و. بیا تقریبا چې دی په داسې یو کمپله کې تاو کړی و، بیا ډکسون پورې تړلی و، ډېر کش کړی و پیکا پورې.
دا د بغلان درې دېرش کلن محمد اقبال دی او مشال ریډیو ته وایي چې کله په کال 2021 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شول، نو په هغې وخت کې کشر ورور وژل شو او دوی پاکستان ته کډه شول او دلته اوس خواري مزدوري کوي خو کوم ډول اسناد نه لري.
بیا په مغه سقوط کې پسې راووتلو راغللو همداسې یو شی هم راسره نشته، بس دغه کورنۍ دغه رزق دی نو چې بس دغه هلته ګټو. نو دلته واس د حکومت دی نه پولیس دی راوتلی، کله کته تې منډې وهو، کله دکان کې تېنه پټ سو، کله چېرته پټ سو. دې ته حیران یم زه څه باید وکړم، که اوس مونږ وایو چې نسیار له مونږ ټلیفون کړی اوس نه پوهېږو څه وکړو. مشکل دی نو چې برځې نو پرېږدي.
په پېښور کې میشت ځینې اسناد لرونکي کډوال هم شکایت کوي چې اوس یې ژوند کړاو سره مخ شوی او که نوره سختي ورسره وشي نو زر به افغانستان ته ستانه شي.
ایمان هم دروازه ده، نیسته غونډه ده، ډېر څلوېښت کور پراته دي، دا تره زمنې مونږه ما ته دروازه وټاکئ که نه چې ما ته ووایي سبا ځي ځي به او دا ارتم سې زه پوهېږم چې ما بې زدي کېږي ولا چې دا ارتم دا پټه رپ چې ولي کې مولا کړه ورته پاتې سم. پولیس چاپی دغه دیسی یاره دا که تا سره کاټ میسی پازابی دی چې دیم پازابی وا در دو سی پیسو دی پارا پینزر پو دی پارا دا ارتم پازابی خام خا دی پازابی یاره دا لرم دا ارتم دا تنه دا دنه دی ما دی پلار دی نیک ملک دا
خیال نور یاره خبره خدا سیده چه کم بغیر کارد والا کسانی دوغه تا پولیس والا تنگایی کنه نیسی خار تا نشید لیه ولال تا مو سی من کلی که یو کسو آقا خلال و تقریبا سی وی اتوی شورزی میکیگی چه مثال پا کور که ناستیم اگه با دیاری که والا اگه سر کارد نو بس لار واس کن غریب لار بس غریبی و استکار بیوڑا.
دا پیخور پولیس وایی چه دا افغان کاردوال لخوا پا دوی لگول شوی تورونا ناسم دی او دوی یوازه بی اسناد افغان کاردوال نیسی او خپل هیواد ته ستنوی. دا پاکستان نگران وفاقی حکومت ته اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دی له دې ملکه ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي ووځي. د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناده غیر ملکي وګړو پر ضد پولیسو چاپې پیل کړي، نیسي او په زوره یې خپلو هیوادونو ته ډیپورټ کوي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې په دواړو پولو یوې اندازې مطابق درې نیم لاکه نه پورته بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د کډوالو نړیوالې امدادي ادارې وایي چې په پاکستان کې څه باندې څوارلس لاکه نارجستره یا بې اسناده افغان کډوال موجود دي، خو د پاکستان حکومتي ادارې ادعا کوي چې دغه شمېره خواوشه اوولس لاکه نه هم پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې دوی خواوشه څوارلس لاکه افغان کډوال رجسټر کړي چې په هغې کې ځینو ته پیوار کارډونه او ځنو ته افغان سیټیزن کارډونه ورکړل شوي او په دې باندې دوی څوک له پاکستان نشي شړلای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو اپ چې دی په خپل سمارټ فون او ټابلیټو کې ډاونلوډ کړئ، نو تاسو به کولی شئ چې زمنګ دا خبرونه تاسو پاکي او صفا واوري. ساسی پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. متحده عربی اماراتو لتیری سمودی رئیسی دا پاکستان ځینو ښارونو اوسیدونکو ته په ویزو ورکولو بندیز لګولی دی. په پاکستان او متحده اماراتو کې د کارکوونکو ټراول ایجنټانو تر مخه د مختلفو وجوهاتو له کبله د ویزو ورکولو لړۍ د پاکستان په ځینو ښارونو کې د عرضي وخت لپاره بندي شوې دي. متحده عربی امارات ته زیاتره د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو څخه خلک د مزدورۍ لپاره ازي او الته ژوند کوي. دوی وایي د ویزو بندیدو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه باندې د مشال رادیو سلام پختونخوا کې یو اوریدونکي هم غوښتنه کړې وه او په هغه اساس باندې دا رپورټ جوړ کړی دی چې شبیر احمد جان یې وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو ګڼ شمېر خلق دبئی، شارجه او د متحده عرب اماراتو نورو ریاستونو کې د ډېر وخت راسي مزدوري او روزګارونه کوي او اوس هم ګڼ شمېر خلق چې زیاتره پکې ځوانان وي د ښه معاش او روزګار په تکل د دغه هیوادونو مخه کوي. خو د تیر سمو دی راسي د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمونه مزدوري او روزګار لتون کې وای چې متحده اماراتو ویزې ورته نه لګي او ټریول ایجنټان ورته وای چې پاکستان ځینې خارونو اوسیدونکو لپاره ویزې دا وخت بند شوی دی. د نوخار په بوسیمی محمد حسین چې دلته دوکانداری کوله ولې سمو ده راسه دوبۍ ته دتلو په حسه دی، وای چې دلته د ګرانې لوجه روزګار کې گزاره ګرانه وا، نو پیسې په قرضدار راغونډ کړي، دکان یې ختم کړو، خو ویزه ورته نه لګیدلې او ورته پته ما دی.
اوس دکان خو مازینه وساغم ختم کړو، نو دکانم ختم کړو، هغه څه پیسې شوې چې یار دوست نم قرض پور راغونډ کړو او ځان نم لګه اپلای وکړو، خو بس را باندې ویزه بند شوې. هلته یو مار
پاکستانی ٹریول ایجنٹ عبدالحادی وائی چې تعلیم یافتہ او د پوهنتون ڈگری لرون کو تا دوم رستونز نه وی، خو بغیر تعلیم یا کم تعلیم یافتہ خلک کم چې مزدورو لزی د هغوی ویزی نن سبا بند دي او اسباب یې په پاکستان کې د دوی د پولیس ریکارډ بیا هلته په اماراتو کې د هغه ځای په حکومتونو په ټولنیزو رسنیو نیوکه کول او د ځینې کسانو لخوا خیر غوښتل یا سوال کول وی.
چونکی افیشل اعلان نی دغنی نو په مونږ ویلم نشو کنه، نو په دې وجه باندې چې کم دنو مونږ ته ویلو کې لیک مشکل ای خو چې لکه د چاکاری هغه ته مونږ وای چې روړه دا د ریزن ده په هغه کې مین ریزن چې کم دی هغه دلته پاکستانیان چې کنه راشي دوی خیر غواړي، دویم ریزن غلا را چې راشي غلا کوي، دریم ریزن چې کم د ټول نه د ټایم سره سوټیبل دی هغه د کریټیسزم په یو چې کم د دې حکمرانان دي په دې باندې کریټیسزم زیات کیږي د پاکستانیانو د طرفه په سوشل میډیا باندې اسپیشلی د فلسطین اسرائیل جنگ نه پس.
په پیښور کې د فایو سٹار ټریول ایجنسی مشر فضل الله خان چې د سوبې نور ضلعو کې هم دفتر لري او خلک بیلابیلو هیوادونو ته لیږي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
کم سټی بند شوی دی پاکستان کې چې دا کسان به دغه سټی نه ناراضي، نو په هغه کې دا شامل دی ډیر غازی خان د جی، ډیر اسماعیل خان د جی، خوشاب دی، پړچینار دی، شیخاپور دی، او قصور، لړکانا، مظفر آباد، خوشاب، کوټا، اٹک، بل پخې ویزی افیشلی دوی نه مکمل بند کړی دی او څنګه چې دوی دا ویزی بنگلاديش لپاره په 2010 کې بند کړی ویجی یو ای والا، نو هغه افیشل بند نه اس اعلان نه شوی او دوی ارضی طور پر بند کړی وی، نو په دې وجه چې اوس د پاکستان لپاره عمده دوی او بند کړی دی د ویزر لپاره جی.
دا مشال ریډیو ځینې اوریدونکو او فیسبوک پاڼه کتونکو د ریډیو په فیسبوک پاڼه په دې لیکل کړیو چې د سوبې زیاتره بیوزله او بیروزګار ځوانان متحده عرب اماراتو په شمول نورو بهر ملکونو ته روزګارونو او مزدورو لپاره ځي، ولې نن سبا ورته غټ ستونزه د ویزې د کینسلېدو یا مسترد کېدو را پیښه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په پینزو بجو
مشال د تاسې غوږې تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو په اړه خوښه کوي او تر څنګ د هغې نه مخکې د راپورټ نه مخکې تاسو څنګه واورېدل چې د ایپ د لارې هم تاسو د مشال رادیو خپرونې اورېدلی شئ. تاسو د مشال رادیو یوټیوب چینل هم خوښولی شئ او هغې د لارې تاسو تازه ویډیوګانې او زموږ نیغ په نیغه کومې خپرونې وي هغه هم تاسو د هغې د لارې کتلی شئ. ساسو پام د روانې ګړې اخري رپورټ په لوډ راګرځوم. د باجوړ اوسیدونکو او سوداګر وای په هغه ضلع کې د برېښنا لوډ شیډنګ له کبله له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ تر هغې وروسته د سیمې له اوسیدونکو سره د هغوی پر ستونزو خبرې وکړې چې په وروستیو کې په سلام پښتونخوا خپرونه کې یو شمېر کسانو د بجلی د نشتوالي شکایت کړی و. یو چارواکي وایي وفاقي حکومت قبایلي ضلعو ته د بجلی لپاره دومره رعایت ورکوي چې ورسره د ورځې یوازې درې ساعته برېښنا اخستې شي. د زیاتوی هڅه کوي چې د تکنیکی مسلو په هوارولو د خلکو مشکل نور هم آسان کړي. نور تفصیل له باجوړ نه د مشال اړیو خبریال شانواز ترګزی راکوي.
د باجوړ ولسوای دغه ضلع کې د بجلی د زیات پندخت وجه عمومي او کاروباري ژوند ډیر اغیزمن شوی. خلک وای دغلته په ځینو سیمو کې په څلورشتو ساعتونو کې څلور او ځینو کې بیا دوه ساعته بجلی وي نور نه وي. د خلوزو یو ځای اوسیدونکي ملک شاه ولی خان مامون مشال رډیو ته وویل
دو بوخرو بو اغم متاثر شوی دی. مخکې به مونږه ټوبیلونه وو په اغم د قشان پټه په باندې ولاړ دی. د سکلو بو مسله د زمونږه د سکلو بچ دی هغه د بجلی سدی بجلی بیخی په چلی رساته کې په مشکل باندې یو غنټه یا دو غنټه راشي نور نه.
په باجوړ کې درې غټ کاروباري مرکزونه دي. یو خار هډ کوارټر بازار بل پشت بازار او دریم عنایت قلعه بازار. په عنایت قلعه بازار کې د دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشال رډیو ته وویل شاوخوا څلور زره دوکانونه دي. هر دوکان ته د بجلی ضرورت خامخاوي خو چې د شاوخوا دوو کارونو راهسې د بجلی بندښت سي واشوي کاروباریان هم ډیر د مشکل سره مخ کړي.
بازارونه مکمل کټ کړي زمنګ عنایت کلی بازار په او 24 غنټو کې د بازار دیو غنټه بجلی نشته. نو څومره دوکانداران چې دي هغه خپل مطلب خپل د غټ جنریټر لګي دي. هر دوکاندار 300 روپۍ ورځ څوک 500 روپۍ ورځ څوک 100 روپۍ ورځ دا ور کوي او ځان ته به بجلی را بحال کړي.
د وابډي مکمل خو د بجلی بندښت سي واشوي نو د فجی نومي سیدونکو او ملک شهاب الدین وای د دوی سیمه کې ورسره بیروزګار هم سی واشوي ځکه کاروانده یې نه کیږي. عام روزګارونه ډیر کم شوي او زیاتره ځوانان مزدورو پسې بهرنو خارونو ته لاړ دي.
صاحب دولت خلک دي صاحب جایداد خلک دي نه هغه ځان ته خپل سولر سیستم کړی دی. خو بیا هم هغه د بجلی او د سولر ډیر فرق دی. مونږ غواړو د حکومت نه چې یاره مونږ ته کم از کم زمونږ په قبایلو باندې رحم وکړي زمونږ ځوانانو ته روزګار ورکړي بجلی ورکړي. ډیر انتهایي شدید تکلیف دی د بجلی.
ناصر خان نومي یو بل ځای اوسیدونکی وایي دی په خپل په خار بازار کې دکان کوي. په دغه بازار کې په سړي رښتو ساتونه کې څلور ساعته بجلی وی البته کلیوالو سیمو کې تر دغه کمه بجلی ورکیږي.
دلته د ماښام په 2 بجې بجلی راشي په 8 لاړ شي چې د سارې په 15 بجې بجلی راشي په 6 لاړ شي بیا په 2 بجې راشي او په 8 لاړ شي. نو چې د باجوړ کم کارکونکو دي کم هنرمند دي کاغه ټیلران حضرات دي کاغه ترکانان حضرات دي کاغه مصریان حضرات دي کاغه موبایل والدي او کاغه د وړو ماشينان والدي د بجلی د نشوالي په وجه چې ډیر د غربت سره مخامخ دي.
د باجوړ ولز غختل حکومت ته ورته د بجلی دورانی زیاته کی. مشال رډیو هم د باجوړ اوسیدونکو د قومي سیملې پخوانی غړي او موجوده د قبایلي ضلعو د بجلی او د انتظام ادارې ټیسکو د بورډ اف ډایرکټرز چیرمن شهاب الدین خان سره رابطه وکړه او دغه خلکو ستوندې ورسره شریک کړي.
په باجوړ کې ګریډ یو دی یو زوړ دی یو نوی دی. یو 132 کې وی دی یو د 60 کې وی ګریډ دی. د دوی دوه لینونو چې کوم دینو هغه زاړو ګوري موږ اوس 10 غکړي دی افتتام کړي دا پاره کې څه فنکشن دی څه کې ډک مونته کې معمولی کار پاتې دی هغه لس ګریډونه چې فنکشنل شي نو ردی نه رستو به مسره ان شاء الله کنټرول شي. دا سې د چې د ټورې پټا د پاره د 3 غنټو بجلی د کمپنی ور کوي. نو ردی د پاره وفاقی حکومت 15 برابر روپی ورکي دا سبسډي ده نو دا 3 غنټي بجلی پکې راځي.
نمشاد رډو په فیسبوک باندې څوره ځوړاندې د باجوړ زینو تنانو لیکلو دغه سیمه کې د بجلی بندښت ډیر سي واشوي ماشاءالله ډېر هم دغه تنانو چې د فیسبوک د لارې خپلې ستونزې د میډیا او نور ادارو سره شریکوي په غږ د باجوړ د ولس او وروستو د ذمهوار سره خبرې وکړي او د اوریدونکو لپاره دغه رپورټ تیار کړ. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.